تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
خغلی ډاکټر صاحب احسان زری بیا هم یو نړی مننه چې اس بي اس پښتو خبرونه تم وخت راکړه او تاسو سره مشوم. السلام علیکم. ډاکټر صاحب زری، اوس ورځ مخکې د کتاب نړیواله ورځ ولمنځل شوه، په ټوله کې بس تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې د کتاب یعنی ارزښت څه دی او ولې دې ته یعنی نړیواله ورځ ورکړ شوې ده؟
دا خو ډیره جوته خبره ده چې کتاب د انسانانو په ژوند کې ډیر مهم رول لوبولی ده. کتاب د سمګل ماضی سره انخلوي، مختلف فرهنګونو سره انخلوي، یو څه پیز د کوو او یو څه نورو تور د کوو. نو همدغه علت ده چې کتاب ډیر ارزښت لري په ټولنه کې. له هغه وخت نه چې مدنیت پیل شوی ده تر اوسه پورې د کتاب ارزښت زیاد شوی ده او کم شوی نه ده، ځکه د کتاب په وسیله باندې انسان جوړیږي او د انسانانو ټولنه جوړیږي. نو له دې کبله دا جوته خبره ده چې په ټوله نړۍ کې د کتابونو اهمیت ورځ په ورځ زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو د کتاب اهمیت ته یعنی اشاره وکړه، ولکه چیرته راشو خپل ټولنه چې د افغانستان او په ډیره کې د پښتنو ټولنه ده، څومره تاسو دې باندې ډاډه یاست چې لیکوالان او هم د کتاب لوست چې دی دا ډیر دود دی او هم یعنی په کافي اندازه موږ دغه برخه ته هم پام کړی دی؟
بعد مرغز موږ هیواد کې یو انتقادي تحلیل سره ورته وګورو، د کتاب ویلو فرهنګ موږ نه درلود. او له بعد مرغه په دا څلوېښتو کلونو کې خو د جنګ شرایط ول، په دې کې خو بیخي د کتاب لوستلو اهمیت هم له منځه لاړل، او بل د کتابونو ارزښت هم له منځه لاړ، او څوک نه پوهېږي چې څه ووایي او د څه لپاره یې ووایي. نو دغه فرهنګ زموږ له بعد مرغه ډېر کمزوری شوی ده. او حتی هغه افغانان چې بهر ته هم تللي دي، دوی هم د راز راز مشکلاتو د درلودلو سره سره او یا د نوې ټولنو سره د آشنایي په برخه کې او یا د ژبو د نه پوهېدلو له امله دلته هم کتاب لوستل کم شوي دي. او بل په ټولیز ډول د ټکنالوژي د اوسنۍ بشتمه پیړۍ کې داسې یو حالت ته راغلی ده چې اوس حتی په پرمختللو هېوادونو کې هم دا ویره موجوده ده چې کتاب ویلو فرهنګ به له منځه لاړ شي، ځکه چې اوس د تلویزیون همدارنګه انټرنیټ او د راز راز د میډیا وسایلو دا شرایط برابر کړي دي چې کتاب ته څوک پاملرنه ونه کړي، ځکه هر څه چې شته. نو اوس کتابخوان د دې لپاره چې کتابتون ته لاړ شي، خپل وخت ځای کې یا په خپل کور کې یا په خپل تلیفون کې هم کولی شي کتابونه ته لاسرسی پیدا کړي او هغه ووایي. نو د دې لپاره لویزیزوال همدا اوس د ملګرو ملتونو موسسه هم په دې هڅه کې ده چې دغه د کتابونو ارزښت له منځه ولاړ نه شي. او حتی ځینې کتاب خپرونې دي او یا ځینې مطبوعاتي وسایل دي چې دوی په تاوان باندې خپرونې کوي. د دې لپاره چې هغه عنعنوي ارزښت دي پاڼې د مثلا کتاب چې پرانیزي او لولي، دغه فرهنګ له منځه لاړ نه شي، حتی دوی په تاوان باندې کار کوي. نو له دې کبله د کتاب ویلو فرهنګ زموږ په هیواد کې خو بیخي نه و د مختلفو شرایطو پام کې نیولو سره. او په لویدیز کې هم اوس لویدیزوال ورخطا شوي دي چې څه ډول وکړی شي چې دوی دغه فرهنګ ته نوره هم وده ورکړي او دا فرهنګ له منځه لاړ نه شي.
بله، هو ډاکټر صاحب، تاسو د کتاب نه ویلو دوه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې دی. آیا د دې پړه تاسو پر لیکوالانو هم اچولی شئ چې لیکوالان په کافي اندازه نه لرو چې هغوی داسې کتابونه وړاندې کړي چې څو یې خلک ووایي؟ او بل دا چې ډاکټر صاحب، څنګه وشو کولی چې د کتاب ویلو دود منګه دا یعنی رواج کو؟
لومړی پوښتنه خو تاسو وکړله د لیکوال کمښت. البته موږ نه لرو، لیکوالان تل موجود وي زیات دي، ولیکن د کتاب ویلو فرهنګ د سی یو بودی مثلا نه ده په یو لیکوال باندې پراوچي وو یو په ولې په ټولیز ډول باندې افغانستان کې وګورو، مثلا د ظاهر خان له وخت تر اوسه پورې د ظاهر شاه په وخت کې یا د داود خان په وخت کې خلکو مطالعه کوله او تناڅه باز لغه نه. کتاب ویل هم یو ډول ایدیولوژیکي فعالیت شو. د مثال په ډول ته باید د کتابونه وایي چې هغه تا په یو لاره لارې ته راوکاږي او همغه لاره باید مخکې بوځي. نو له دې کبله هغه هم زموږ فرهنګ ته ډېر خولې رامنځته کړلي. همدا فرهنګ ځینې یوازې باید داسې کتاب ووایت یا داسې مطبوعات ووایت چې هغه یو بودي وي او یوازې د ایدیالوژي او یا د سیاسي عقیدې په بنسټ باندې جوړ شوي وي. یعنې دغه انتقادي لوست انتقادي قراءت زموږ په هېواد کې رواج پیدا نه کړ. البته مخکې لغنه تر یو څه اندازې پورې موږ د کتاب لیکلو او د کتاب ویلو فرهنګ درلود. مثلا قلمي کتابونه موږ زیات شمېر درلودل او د کتابونو د قلمي کتابونو ارزښت به دومره زیات توسي چا ته به رسېده نه. مثلا په عامه کتابخانه د افغانستان که څو کتابونه و سي هغو ته به خلکو مراجعه کوله او میاشتو میاشتو به انتظار ویستی تر هغو کتاب وګوري او ولولي او ترې استفاده وکړي. نو له دې کبله یوازې لیکوال نه بلکې دولت هم د کې مسؤلیت لري چې په مختلفو شرایطو کې د مثال په ډول په ډول ویدو هېوادونه کې مثلا دوی د کتابونو لپاره په هر ډول کتاب ویلو کې دوی د مختلف جایزې ورکوي یا مثلا فستیوالونه د کتاب جوړوي یا د کتابونو راکړه وکړه ورکړه جوړوي. نو له دې کبله دغسې اقدامات دوی نیسي په فرهنګي کچه باندې. ولیکن زموږ په هېواد کې خو اوس داسې امکانات نشته لکه شرایط د جنګ دي. ولیکن په راتلونکي کې پتانسیل لري د افغانستان ټولنه خصوصا د پښتون مېشتو ټولنې دوی زیات پتانسیل لري ځکه زموږ زیات شمېر افراد ځوانان دي او دا ځوانان که سن لوی همي بیا هم د لوست لپاره دوی زیات هغه لري. یعنی شرایط که ورته مساعد شي دوی کولی شي وغوړېږي. ولیکن که چیرته لومړی موږ له جنګ نه خلاص وو او دوهم دا دی چې یو ملي حکومت چې د خلکو په خوښه وي هغه خلکو لپاره کار وکړي. زه فکر کوم چې موږ پوتانسیال لرو. ولیکن په اوس کې رښتیا هم چې دغه فرهنګ له بده مرغه چې ډېر کمزوری شوی ده او همدا ډول د ټکنالوژي رامنځته تګ او همدا ډول د ځینو فرهنګي یرغلونو په نتیجه کې هم ځینې ناخوالې زموږ په ټولنه کې رامنځته کړي دي چې له هغو نه انکار نشو کولی.
څه د ټکنالوژي واده چې دا کېدای شي آیا دا به د افغانانو خاصتا د پښتنو هغه دود چې د کتاب نو ویلو سره دوی لري نو دغه دود یې بدل کی او دغه ټول کتابونه چې دوی په یو آله کې د ټکنالوژي دوی لاسره وړي چې آیا دا به هم وشي کولای شي دوی وحاسوي کتاب وي؟
دغه مثلا ما مخکې هغه منفي اړخ د ټکنالوژي ویل ولیکن دا یو ډیر لوی مثبت اړخ دی. ما پام ونه راو تاسو په دې برخه کې باید ووایم چې ټکنالوژي د دې سره سره چې د کتاب ویلو ته یو څه مشکله ستونزه رامنځته کړي ولیکن له بلې خوانه دوی زیاته زیات داسې یو په خوب کې هم داسې شرایط څېړونکو لپاره د لیکوالو لپاره نه وو لکه اوس چې مساعد ده. د مثال په ډول تاسو کولی شئ چې پرته له دې چې کتابتون ته لاړ شئ وخت ضایع کوي کتاب ولټوي پیدا کوي فقط پیو کلیک باندې پیو هغه باندې تاسو کولی شئ چې په نړۍ کې زښته زیات کتابونه ووایئ. زه خپل مثال تاسو ته درکړم. زه اوس په دې یو کتاب باندې کار کوم از ما موضوع د ابن سینا و تاسو باور وکړئ چې ما له سلو کتابونو نه خو زیات هم پرته له دې چې چېرته ولاړ شم پرته له دې چې کتابتون ته ولاړ شم فقط په دغه انټرنیټ کې موجود دي هغه ما پیدا کړي دي له هغو نه ما په خپلو څېړنو کې زیات استفاده کړې. یعنی دا مثبت برخه د ټکنالوژۍ دی چې یعنې هغه څېړنه چې موږ کولی شوی په پخوا وخت کې په دوه میاشتو کې وکړو هغه د دوه میاشتو څېړنه اوس موږ په یو ورځ کې کولای شو د ټکنالوژۍ له برکته. نو زموږ په هېواد کې هم ټکنالوژي لکه څنګه چې زه څو کاله مخکې افغانستان ته تللی وم اوس زیاتره د انټرنیټ ته خلک لیوال دي. دوی پوهېږي په انټرنیټ باندې دوی استفاده کولای شي له دوی نه. ولیکن متاسفانه دوی دا شرایط د جنګ دوی نه پرېږدي زموږ ځوانان نه پرېږدي چې سا وباسي او دوی یو ښې لارې ته ځکه داسې یو فوقالعاده شرایط دي. نو دوی او هغه افغانان چې په له خورونو نه بهر پراته دي د هغو لپاره زمینه مساعده نه ده. جنګي شرایط دي او بل اقتصادي ستونزې موجودې دي. متاسفانه زموږ په هېواد کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان یو خوار هېواد ده. د مثال په ډول کوم غل خپل وډ گاوندی ایران سره خپل ځان مقایسه وکړو، ایرانیان په داسلو کولونو کې دومره مخکې لاړل چې په کلسلونو کلونو مخکې لاړل، او دا برکت د دوی دا اوسې دوی اقتصاد لري، دوی دومره ثروت دارایی لري چې خپل فرهنګ ته هم یو څه ورکړي. ولیکن زموږ هېواد خو تل په بهرنیو باندې اتکا درلوده، د خپل ډوډۍ خوړلو لپاره هم دوی بیچارهګان و هغه نه درلوده توانه درلود چې دوی وخوري. نو د کتاب لاندې کبله همدا د وسیعت کتاب ګوري که غلط ده که ښه ده، نو ایرانی کتابونه دومره زیات دي لکه تیګې او شګې چې پرتې دي په افغانستان کې دومره زیاتې شوي دي. نو علت یې هم همدا ده. نو که چېرته یوه ملي پالیسي موجوده وي او زموږ ځوانان دې ته ترغیب او تشویق کړو د کتاب لوستل، دا نه ده چې موږ استاد موږ د افغانان داسې عادت اخیستی ده چې یو عمل یو فعالیت کوو نو باید حتما یو څه موږ لاسته راوړو، او داسې عمل او فعالیت چې هغه کې هېڅ ګټه نه وي موږ داسې یو عنعنوي صورت سره هغه سره چندان مینه نه لرو. نو دغه شرایط دي چې انشاءالله په راتلونکي کې موږ امیدواره یو چې دا تشه به دکه شکل موږ د جنگ له شرایطو نه خلاص شو.
صحیح ډاکټر صاحب، دا چې که څوک هغه ټولنه چې کتاب ویلو دود نه لري نو هغه بد اغیز به په هغه ټولنه باندې سوي؟
نو زموږ په هیواد کې البته د دې اغیز خو زیات دي، د سطح د ځوانانو د ټیټرازي ځوانان فعالیت نشي کولای، مثلا هغه علم اوس علم داسې حالت ته رسېدلی دی چې په هره علمي څانګه کې هره میاشت نوي تحولات رامنځته کېږي، هر کال نوی تحول، او موږ متاسفانه چې بېرته پاتې یو په سلونو کلونو موږ له مدنیت نه بېرته پاتې شولو، ځکه په هغو د علمي څانګو کې چې نوي تحقیقات رامنځته کېږي یا نوي نظریات رامنځته کېږي موږ له هغو نه بېخبره پاتې کېږو، ځکه چې د کتاب ویلو فرهنګ نه لرو. د کتاب ویلو فرهنګ اصلا قطعا موجود نه و. داسې مثلا په افغانانو کې دا فرهنګ نشته چې مثلا دوی د وکړی شي چې مثلا په میاشت کې د یو سل افغانۍ له خپلې تنخواه مثلا دوی کتاب واخلي، دغه فرهنګ متاسفانه موږ قطع نه درلود، ځکه د موږ داسې شي ته پیسو ورکولو ته حاضر نه یو چې یو شی بېرته ترلاسه نه کړو. ولیکن راتلونکي کې زه په دې باور لرم چې افغانان ډېر بااستعداده خلک دي، افغانان که چېرته داسې زمینه ورته مساعد دي چې دوی ډېر ژر رشد کوي، یعنی دوی ډېر ژر کولی شي چې خپل سطح نړیوالو ته
بل هو. ول ډاکټر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه به له تاسو نه دا وي، دا چې تاسو په استرالیا کې یو برحال او استاد اسې او په پانتونو کې تاسو هم درس ورکوي، سیمینارونو ته تاسو ځئ، نو څه داسې یو مشوره لري تاسو هم ځوانانو ته که دغه ساسو غږ اوري او هم هغه ټولنو ته چې د لوست لپاره دوی هلې ځلې کوي، چې له دې ځینه تاسو څه داسې یو پیغام ورته ورکولی شئ چې د هغوی لپاره ډېر ګټور ثابت شي؟
یو خو دا افغانان دي چې دا په بهر کې دي، زیاتره په لویدیځو هېوادونو کې دي، دوی لپاره خو ډېر طلایي چانسونه موجود دي، هېڅ ډول د کتابونو کمښت نشته، حتی دومره شرایط آماده دي که تاسو یو محلي کتابخانې ته ورسئ ورته ووایئ دا کتاب زما په کار دی، زه اخیستلی نه شم، پیسې نه لرم، نو همغه خپل کتابتون تاسو لپاره کتاب راوړي، وخت درکوي او هغه درته راوړي. یا مثلا په ټوله نړۍ کې چې هر کتاب تاسو په کار وي هغه همدغه یو تاب محلي کتابتون تاسو ته راوړلی شي. ولیکن زموږ په هیواد کې افغانستان لپاره د هغو ځوانانو لپاره زما پیام داده چې دوی باید زیاد زیارکش واوسي، زر مایوسه نشي، د ډېر شرایط خراب دي، ټول پوهېږو چې ډېر شرایط شته، یعنې که چېرته د با استعداد انسان د کتابونه لولي د هغو لپاره تشویق زمینه قطعا زموږ په هیواد کې نه وه اوس هم نشته، ولیکن دوی باید په دې مایوسه نه شي، خپل د دې لپاره چې یو څه زده کړي کوشش وکړي، ځکه کتاب بهترین دوست دی. باور وکړئ چې کتاب داسې یو شی داسې هغه په ژوند کې سړی داسې فکر کوي چې زه هر څه لرم، ځکه کتاب سره مشوره کېږي، کتاب خپله زده کړه تر کولی شي. متاسفانه داسې تشویقي مسایل نشته چې د ځوانان وهد سوي، ځوانان همدې کبل ځوانان زموږ تښتي، مثلا له خپلې خاورې تښتي، هغه ځوانان چې حتی یو څو کتابونه یې ویلي دي هغه نه پاتې کېږي په هیواد کې. نو له دغه کبله زموږ لانجې زیاتې دي، ولیکن په راتلونکي کې د توان او قدرت لرو چې خپل دغه لویه تشه له منځه یوسو.
یو نړی مننه ډاکټر صاحب احسان نظری له دغه ټولو په زړه پورو او ګټورو معلوماتو نه چې موږ سره مو شریک کړ بیا هم خوشاله اوسئ
ډیر مننه کوم تاسو نه هم ډیر تشکر
آیا اس پی اس پښتو اوریدل څه خوند اخلي راځي چې خپل دغه خبرو ته په فیسبوک کې دامه ورکړو فیسبوک کې مو لایک یا خوښ کړئ خپل نظر له موږ سره شریک کړئ اس پی اس پښتو په فیسبوک کې